مرسته او هڅه همدارنګه په همدغه نشته او لږو امکاناتو هڅه کوو څو یعنی خپل ژوند مخته بولو دومره چې امکان ولري.
ښه حکیمی صاحب را سره پات شي راځي چې ورسو تاج الدین خورم صاحب ته. خورم صاحب هم چې مزار شریف نه استډیو ته وصل شوی دی د سترګو معلولیت لري. خورم صاحب تاسو راته وایي چې ستاسو معلولیت څه ډول پیدا شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو اوریدونکو ته او میلمنو ته. بله زه د وکلنۍ نظما د سترګو دید د لاسه مورته نو هغه وخت د څنګه لږ ماته ذهن کې پاتې دي یادېږي مې چې کله په هغه ورځ باندې هغه شپه باندې د نوي کال شپه وه نو ما مطلق د سترګو دید د لاسه ورکړی و. بیا مې چې زه سبا پلار زموږ یو ګاونډي و ډاکټر وزې چې زه بیولم نو زما لپاره ډېره هغه وه سخته وه چې زه د کور نه مې پلار د لاسه نیولی و او را راغلی وم او هلته زما ورور و هغه بل ګاونډي سره خبرې کولې. زما هغه ټیم کې هغه شیبه کې ډېر زړه تنګ و ما زه دا ولې نشم لیدلی یعنی واقعا ډېر له درده ډک ژوند وي. نو هغه وخت په اصطلاح زه وکلن وم کما تکلن داسې وم نو هماغه مې د ژوند یو بده ورځ وه په اصطلاح ترخه خاطره مې هماغه دی. نو بیا بدبختانه ووایم چې کورني جنګونه باعث د دې وګرځېدل چې د موږ هغه د سفر موضوع وه چې باید زه یو هېواد ته د درملنې لپاره تللی وای. نو بیا بدبختانه ووایم چې زه تقریبا په دیارلس کلنۍ کې یا هم څوارلس کلنۍ کې زه ګاونډي هېواد پاکستان ته یوې وړم. نو هلته یو روغتون و چې زما معایناتې وکړل نو بیا یې وویل چې په ډېر تعصف سره دا باید درې یا څلور کاله وړاندې راوړل سوی وای نو په بشپړ ډول د دې درملنه کېدله. نو اوس متاسفانه د دې درملنه نه کېږي. نو بیا بل طرف ته نسلو ډېر خواشینه ناهیله زه کور ته راستون شوم. نو بیا تصمیم داسې ونیو چې یاره دا باید د ځان لپاره یو بهانه ونه ګرځو چې زه معلول یم زه ګویا په ټولنه کې وروسته پاتې کس یم. نو هوډ مې دا وکړ بیا مدرسه کې هم درس ویل حفظ د قرآن مې کاوه. بیا دغه سره څنګ کې زموږ په ولسوالۍ کې چمتال ولسوالۍ کې بهیر جوړ شو. بیا مو د شعر و شاعرۍ سره د کوچوان لیده علاقه وه ځینې پروګرامونه به مو اورېدله. نو بیا ورسره لږ لږ شاعري ته مخه کړه. بیا له نیکه مرغه ټولنه مو درلودله د بلخ ادبي ټولنې په نوم باندې فرهنګي فعالیتونه هم کوله چې له نیکه مرغه باید ووایم چې هغه امکانات اوس هم لرو هغه ټولنه اوس هم شته هغه دفتر و ملګري همفکره ملګري هغه ټول څه دي. نو بدبختانه باید ووایم چې په وکلنۍ کې ما د سترګو دید ته لاسته ورکړه.
ښه مننه خورم صاحب محترم. حتما مو وروسته د ژوند نورو رنګونو ته راځو. راځئ چې د خپرونې درېیمه میلمنه هم معرفي کړو، ساحره شریف چې فزیکی معلولیت لري. نور بل دی واورو میرمن شریف تاسو هم ستړي مشئ او ریدونکو ته د خپل معلولیت کیسه وکړئ. تاسو ته دغه معلولیت څنګه پیدا شو؟
ډیره زیاته مننه. سلامونه نیکی هیلی تاسو د خبرونې ټولو اوریدونکو ته. سایره سلیم یم او زه به د خپل فزیکی معلولیت په اړه وایم چې زه د شپږو میاشتو ما په هغه وخت کې د ډاکټرانو د بېغورۍ له امله ما ته معلولیت پیدا شو چې په طبه کې راته پیچکاري کړې وه او د پیچکارۍ د ناسم تدریج له وجې نه ما ته دغه تکلیف پیدا شو چې د ژوند په هغه لومړیو کلونو کې خورا زیات و زما ګرځېدل ناممکن و. بیا وروسته د دې نه تر څو د فامیل له خوا نه مې د مور او پلار له هڅو مې وروسته چې دوی ډېر زیات هڅه وکړله او هغه ګرځېدل زیات وکړ په ډېرو روغتونونو وګرځېدم. نو اوس مهال د ډېرې تداوۍ وروسته زه دومره یم چې مثلا ګرځېدای شم هغه خپل یو مشکل څه حل کولی شم خو داسې نارمل نه یم چې دغه د یوې خپې مې هغه مکمل فعالیت چې کوم دی هغه د لاسه ورکړی دی. چې ما د خپل دغه تکلیف د شپږ میاشتنۍ نه را په دې خوا پیدا دی د ژوند په دغه سو پسرلیو کلونو کې مې نو په دغه شانتې تکلیف سره مخ یم دغه د پښې معلولیت سره.
او چې ګرځئ را ګرځئ په ویل چیر کې ګرځئ او کنه دغه د لاسونو له لکړو یا هغه نه استفاده کوئ اسا چوب چورته وای؟
نه لومړی و کې خو مې ترې استفاده کوله په هغه وخت کې چې زه کوچنۍ وم نو د مهاجرت په وخت کې په پاکستان کې میشته و چونل تاغه سانتیاوي یو سنو د دغه ډول معلولینو لپاره بیرته له پاکستان افغانستان ته به زه خپل مور او پلار راوړلم. دلته به ماته د سویډش کمیټي لخوا نه چې دوی سنډیګال ورته وي په دې کې دغه معلولینو ته فزیکي معلولینو ته قالبونه جوړول چې ما به د دغه قالبونو نه استفاده کوله. په هغه وخت کې اسانچو بیا د ډیسټریکونو نه به مې ور سره استفاده کوله خو د وخت په تیریدو سره چون قالبونه مې استفاده کول په ولچیر او په دې کې نه وم خو د ګرځېدل مې نارمل نه و یعنی په سیاسي ستونزمن دی را لګرځېدل خو بیا مخیم لکه په خپل دم کې د دې قالب په زور باندې ګرځې.
یعنی اوس ک تاسو سره امسا هم نوی تک کولای شي اما لستونزو سره ضرورت نه لري چې او بل څوک دل تاسو سره وي خپل پستونزو تک کولای شي؟
بله بله هم دا شانتي چې قالب مې وي بس یا ستونز نه لرم بس هم دا ډول خپل ګرځېدل شي.
ښه په دې هله چې دا ټول ستونز مو هوار شي راځي لکه په دې خبري وکړو حکیمي صاحب تبوار شو چې په ټولنه کې د افغانانو د چار چلن له معلولانو سره څه ډول دی؟ تاسو چې تقریبا د ژوند د شاوخوا دونیمه یا درې لسیزې مو په معلولیت کې تیرې کړې دي د ټولنې له خلکو نه څومره راضي وي څومره در سره مرسته کړې ده؟
لودین صاحب ټولنه خو هم ښه اړخونه لري یعنی مثبت اړخونه او هم منفي اړخونه لري خو زما په اند د افغانستان ټولنه یوه سنتي ټولنه ده او د موږ یعنی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره تقریبا یعنی هم ښه فرصتونه لري او هم یعنی بد یعنی منفي خیلی دادی چې یعنی یو کس چې هغه معلولیت لري اکثرا کسان هغه ته احترام کوي یعنی هغه ته سخت درناوی کوي هغه مثلا یعنی ورسره مرسته کوي پورته کښېنه او راشه درشه یعنی داسې ورته احترام کوي چې دی ناتوانه کس دی او راځي چې ورسره مرسته وکړو څو د ناامیدي او د ناهیلۍ احساس ونه کړي او یعنی ناسم یا ناخار خطا دی چې یعنی تقریبا له اویا اتیا فیصدو کسانو څخه زیات په ټولنه کې په دې باور دی چې معلولیت لرونکي وګړي د هیڅ کار کسان نه دي او اړتیا نه لري او یعنی کار نشي کولای او یعنی څه ترینه نه جوړېږي او په ځانګړي ډول که د مثلا نابینانو په اړه یا ځینې لیدونکو کسانو په اړه ووایم نو میراث یا فرهنګ دا دی چې یو نابینا ته په ټولنه کې تقریبا 95% کسان د قاري خطاب کوي یعنی څوک چې څه نه ویني هغه باید حافظ د قرآن وي چون له هغه نه بل کار نه دی جوړ او په مدرسې کې باید وي یا باید پروژې ختمونه وکړي یا باید ته منتظر وي چې مثلا کله یو ځای کې د قرآن کریم ختم کیږي یو جنازه کیږي یا خیرات کیږي هلته ولاړ شي او یعنی هم یو درآمد ځان ته کسب کړي هم یعنی یو ډوډۍ وخوري او داسې نور. نو په هغه اصولي شکل چې موږ یعنی انسانیت ته وګورو انسانانو ته وګورو او د انسانانو حقونو ته وګورو یعنی معلولین ته ټولو معلولین ته تقریبا دغه حقونه د لاسرسۍ وړ په دې نه دي چې د موږ جرم معلولیت دی او څوک چې یو معلول ګوري هغه اول په دې فکر کې وي چې مثلا که په یو دفتر کې وي که په یو اداره کې وي یا که په یو ځای کې وي یعنی څه درته کوي مثلا زه خپله څو ځلي چې د کار په خاطر کله یم بعض مقامات ته په تېر حکومت کې د معین په سطحه ما ته کس ویلي چې او والله قاري صاحب ته څه په کار څه ګرځې ته لاړ شه په مدرسې کې کښېنه خپل ختم دې کوه. نو زما ورته ویلي چې جناب مومن صاحب یعنی یوازې معلولین خو د دین ټیکهداران نه دي یوازې موږ د دین میراثداران موږ نه یاستو. نو والله زه په نامونه پوهېږم ما ورته کدی او غیر معلول کس په نامو پینې شه ما غته د قاری صاحب خطاب کې وای نه ما ورته لو غیر معلول دغه مشهور نوم دي څه
و نو حکیمی صاحب تاسو دغه بندونه مات کړی دي تر ماسترۍ کاچ پوری مزداک لري کړی راځي لک په همدې کیسو اوریدونکو ته تام شو چې څنګه مو کولای سي له مکتب نه فارغ سي بیا کانکور ته لار پیدا کوي بیا هدا اقل تر ماستریز دکړي وکي دا خو ډیر لوی کار ده په افغانستان کې دغه ټولنه کې چې دغه مشکلات دی پکې معلول لپاره مثلا سہولتونه او اسانتیاوې نشته خلک هم پاره دغه نظر لري لکه څنګه چې تاسو تشریح کړ ما تر ماسترۍ پوری زدکړي هم ممکن اوریدونکو ته پوښتنه وي چې څنګه مو دا مزل بشپړ کړ
دا خو د سقصاول بدین شه چې زه کله چې ماشوم د واو د اتو کلو کوم کس زما ماما ته ویلي و چې دلته کوم دفتر دی او قاری صاحبانه ته درس ورکړي یعنی نابینانه ته درس ورکړي نو بیا مې زه ماما هلته بوتلم او زه هلته شامل کړم ما هلته د بریل خط زده کړ او ما مخکې له هغه لږ څه لاسي کارونه کول لکه بعضې داسې لاسي تورکې یا د سکولونه ما اوبدل هغه مې خرڅول یا مثلا د ځان مینځلو لیف یا مثلا بعضې جاکټونه یا بعضې نور تزئینی شیان لکه کیلی بندونه یا له رنګه کاغذونو یا پلاستیکونو د ګوتو او د بنګړیو جوړول نو دا هغه کارونه وو چې ما ځان خپل ځان مصرفو بس ځلته لاړم بریل خط مې زده کړه سواد مې زده کړه ان لو ان شامه زکړه نو زه یې نه دته برابر شوم چې مکتب ته بچم شم له غیر معلوله کسانو سره نو زه هغه دفتر کې د مې استاد زې بوتلم مکتب ته کله چې زه د مکتب مدیر ولیدلم هو ولې هیڅ امکان نه لري چې دلته موږ د څه وکړ شامل کو اصلا دا خبره هیڅ امکان نه لري بل اخر ورسله ډیره بحثه ورسله اته د مونږ استاد ورته عذر وکړه یعنی زاره ورته وکړه مدیر تقانه شو چې باید راضی هم دسه افتخاری نوم به موږ پازوري کې نه سپته و هم دلته به راضی برته وځي خو بل آخره له دې پړاو هم تیر شي چې دمانوم پازوري کې شامل شه نو د ما صنفیان ټول بینا کسان غیر معلول کسان په اول صنف کې ما چې اول صنف ولوسته مکتب کې مې لږ لږ لار اشاره هغه پورې پیدا کړه بیا مکتب کې سابق کې دغه شاګردان بلاینېدل ټول شاگردان بلاینې دل او بعضې ممتاز شاگردانو به مقاله یا ترانه یا شعرونه یا همداسې بعضې نور ښه مطالب لوستل ټولو ته نو بیا ما لار پیدا کړه د لاین مخې ته او کله چې ما د لاین مخې ته لار پیدا کړه بیا هماغه کسانو چې زه د مکتب کې نه شاملولم بیا هغوی ما ته ډالۍ راکولې لکه پیسې لکه قلم لکه کتابچه او داسې نور شی نو همداسې ورو ورو ما چې لومړی او دویم صنف وویل بیا د دریم صنف ما د لیاقت امتحان ورکړم دریم صنف مې ونه لوسته خو ما د لیاقت امتحان ورکړم او زه کامیاب شوم څلورم صنف ته نو بیا همداسې څلورم صنف نه زه اولم راشم په مکتب کې تر لسم صنف پورې لسم ټولګی چې مې ختم کړ زه په رقابت کې دویم نمره شوم او زموږ انډیوال دویم نمره هغه اول نمره شه بیا په دې خاطر چې دغه رقابت یعنی وساتل شي یعنی بعضې استادانو له ما نه ښه ملاتړ کوه یعنی زه به وروسته وروسته استادانو ته ښه ګران شوم دومره ورته ګران شوم چې په خپل بیکاره ساعتونو کې به یو استاد لکه د فزیک استاد د کیمیا استاد د هندسې استاد دغه د سخت مضامینو استاد دغه استادانو به له ما سره په خپلو بیکاره ساعتونو کې کار کوه او دوی به ما ته د درسونو خلاص نوټ راکوه یعنی یوه صفحه څو خطه یعنی په دې شکل بیا په دې خاطر چې دغه دویم نمرګي د ما نه واخوښه ما بیا د یولسم صنف امتحان هم د لیاقت امتحان مې ورکړ یعنی په پنځلس ورځو کې ما امتحان ورکړ او دا د هېچا باور نه و چې زه به کامیاب شم خو فضل د خدای د استادانو د ښوونکو او د دوستانو په هڅونې او په تشویق او د بعض دوستانو په مرستې زه کامیاب شوم له یولسم صنف نه دولسم صنف ته یعنی په رقابت کې به ما داسې یو تصمیم وشي د رقابت باید حفظ کړو اما د رقابت داسې حفظ کړه چې که زه په یولسم صنف کې دویم نمره پاتې شم خو دا ما ته هېڅ خوند نه راکوي نو بیا ما امتحان ورکړ ما دولسم ټولګی ولوسته او د ما نور هم صنفیانو او هغه د مونږ دویم نمره چې هغه له ما نه اولنمرګي ګټلې وه بیا هغه یولسم صنف هغوی ولوسته نو بیا زه فارغ شوم او هغوی راغلل دولسم صنف ته بیا وروسته لاړه چې زه فارغ شوم زه لاړم پانتون ته یا پانتون ته لاړم چې هلته ما غوښتل درس ووایم خصوصي پوهنتون، هغوی ما ته مخامخ وویل په 1990 کال کې چې موږ تا پوهنتون کې نه شاملو. ولې؟ په دې خاطر چې ته څه نه وینې او ته سبا ورځ زموږ استادانو ته درد سر جوړی. خو زه بیا هم ناامیده نه شوم، راغلم بل پوهنتون ته. په دې پوهنتون کې به خدای پاک دې وسو بخښي، د پوهنتون رئیس فلان وفات شوی دی، هغه له ما سره مخامخ شه، ویل هبشه دلته څه کوې؟ ما ورته وویل استاد زه غواړم درس ووایم. زه په غېږ کې ونیولم، ویل یې ښه راغلې، دا د کور دی، دا د پوهنتون دی او دا ټول دې په خدمت کې دي. نو ډېر ښه ځای راغلی، په ډېر خلاصه تنده یې زه ومنلم. نو بیا ما خپل پوهنتون شروع کړ او درس مې وویلې فضل د خدای په قدر کې، ما سیاسي علوم ولوستل او په قدري نمرو فارغ شوم. نو بیا راغلم کابل ته د ماسترۍ په خاطر. خو د دې تر څنګ یعنی دا دومره لنډ مزل نه و چې ما دا اوس فقط ما د مکتب
بله
ما له څلورم ټولګي بیا د بلخ ملي تلویزیون د ماشومانو له خپرونې سره همکاري پیل کړه. هلته یوه معلوماتي برخه وه، هغه به ما او انجینر رحمت زما بل ملګری و یاد خیر، موږ دواړه مخته وړله. همداسې بیا ما له چاپي رسانۍ سره ورو ورو خپل کار شروع کړ. د سویدن کمیټې چاپي خپرونې درلودلې، په دې کې بعضې مطالب ما چاپول. او بیا د مکتب استازی وم زه په ټولو رسمي مراسمو کې، یعنی بیرون له مکتبه، لکه د ثور اتمه، لکه د دیقان ورځ، لکه د معارف ورځ، لکه د ښوونکي ورځ، لکه همداسې نورې هر رسمي ورځې او رسمي مناسبتونه به چې کېدل په مکتب کې، یعنی بیرون له مکتب نه بیا زه ورته معرفي کېدم. نو همداسې سپسرا شو. بیا بالاخره ما خپل کار مثلا پیل کړ، ما به کتابونه لیکل په بریل خط باندې د مکتب، هم ځان ته او هم نور هغو نابینانو ته چې یو درې څلور کسې زموږ همداوره وو په مکتب، یعنی په نورو مکاتبو کې هغوی درس لري. بیا ما هغوی ته کتابونه لیکل په رایگان ډول. نو همداسې کتابونه ولیکه پسې راځه. نو بیا بېرته ما د بلخ له تلویزیون سره خپرونې وچلولې. بیا زه راغلم رسانیو ته د خبریال په حیث مې کار وکړ. بیا ما په شپږتیم کال کې موږ د نابینانو لومړنۍ میاشتنۍ نشریه یعنی پایل کړه، ورته جواز مې واخیسته. بیا په 1980 کال کې ما خپل د خطابس په نامه د یوې میاشتنۍ پاڼې جواز واخیسته، په خپل امتیاز او په خپل مدیریت هغه مې چلوله. نو همداسې ډېرې ټیټې وجېږې تر څو چې 2010 کال کې زه په کار کې شامل شوم په سویدن کمیټې کې، او خپل کار مې شروع کړ. بیا ما پوهنتون او کار یو ځای، یعنی ما د ورځې کار کوو، د شپې مې درس دی. ماښام
حکیمی صاحب دغه مزال مو لټیټو هاسکو سره مال وو، کیسې مو رښتیا هم جالب دي. خو تاسو هغه دودونه مات کړل، هغه کوم کسانو چې باور نه درلود تاسو په ورتیا وو، تاسو د هغوی باورونه منفي ثابت کړی او ځان مو مثبت ثابت کړی. دغه د ترماسترۍ کچې پورې راورسېدلې. له 2010 کال نه را په دیخوا سویډن کمیټې سره کار هم کوي او رسنیز فعالیتونه مو هم درلودل. اوس هم لرې په رسنیو کې ستاسو بحثونه موږ تعقیبوو، خبرې مو اورو. نو مننه، سلامات اوسې. راځئ چې لکه له دې نورو ملمنونو هم واورو، بیا به بحث ادامه ورکوو چې هغوی ستړي نشي. تاج الدین خرم، له تاسو به واورو، تاسو څنګه مثلا خپل وړتیاوې ثابت کړې؟ څنګه مثلا د یوې مجلې د چلولو ذوق در سره پیدا سو او دغه وړتیا مو څنګه ولیدله؟ د کوم کسان چې په تاسو نه باور وو لکه حکیمی صاحب، تاسو څنګه د هغوی باورونه منفي ثابت کړل او ځان مو مثبت ثابت کړ؟
ډیر مننه لودین صاحب. رښتیا هم ما سې په 1990 کې د نوې رڼا په نوم باندې د چاپي رسنۍ جواز اخیسته. په پایل کې زه دلته بلخ کې د دې ستونزو سره مخ شوم. ځینو ملګرو به یو ډول خبرې کولې، ځینو ملګرو به بل ډول خبرې کولې. مخکې لګنه ما په خصوصي راډیو کې کار کوم، زه حکیمی صاحب زما استاد هم دی، نو ته ډېر احترام هم لرم، ما مې ډېر خوب نږدې ملګری هم دی. نو زه حکیمی صاحب ډېر وهڅولم، ډېرې تشویق کړم. نو هغه وخت کې زه دی په خصوصي راډیو کې کار کاوه. نو د چاپي رسنۍ جواز چې بیا ما کله واخیسته، نو بیا موږ دا نشرات کول. بار بار به زه وینو مقامات وختلمه چې مثلا تاسو اخبار کې او نیوز کې دا خالیګاره مې څه وی دا، او مثلا چې یو مرزي اور دې ته تهدید کړم چې ته داسې خپل نه ګوري، داسې دلته فائدې امتیاز مې تا هغه وخت کې لږ ستونزې وې، بېرته د صاحب امتیاز تر څنګ زه مدیر مسؤول هم یم. نو بیا ما ته یې وویل چې مدیر مسؤول باید ونیزه یا اخبار ټول ولولي، داسې نه څه لوستلی ستا په هغه کې خالیګاوې دي یا مثلا داسې راپورونه وي چې هغه خلاف دي اصولو وي، دا نه شریږي، ته باید هغه خپل فعالیت ودرې. نو بیا ما ورته وویل چې ما سره څوک خبرې کوي ټولې باید په منطق وکړي، یو خالیګا یا تشه زما په اخبار کې ما ته په ګوته کوي، یو راپور ما ته په ګوته کوي چې هغه د یا د قانون سره په ټکر کې وي، یا د اسلام سره، یا د مذهب سره، یا د کوم قوم سره. نو دا ټول په دې باندې ما درې ورځې هغه مرضی سره بحثونه درلودل چې وروسته له درې ورځو دې پایلې ته ورسېدو چې هغه یې بیا وویل چې بالکل سمه ده، موږ ته چې چا راپور راکړی وو یا چې چا راته ویلي وو هغه په غلط ثابت شو، نو ستا حق د فایل وړ دي، بیا ما ته په اصطلاح د یو څه ډېر محدود وخت لپاره یو څه نه څه امکانات هم راکول د دې ونیزې یا د دفتر د چلولو لپاره. نو طبیعي خبره ده چې هغه وي ستونزې وي، ځکه خلک ډول ډول شکونه کوي، ډول ډول فکرونه لري. نو مخکې ما د شهیدانو معلولینو په عملیات کې تقریبا دوه کاله ما وظیفه اجرا کړله، زه هلته کار کوونکی وم، په مختلفو برخو کې مې کار ورسره کول، د مدیر بیا اړیکې وم، بیا همغږۍ کې وم، نو کار مې کوه. بیا زه بد مختانه باید ووایم چې کله حکومت سقوط شو، د هغه زموږ قرارداد و هغه ختم شو په اصطلاح، بیا دوم ځل لپاره چې زما دفتر ته مراجعه وکړله، نو متاسفانه زه باید ووایم چې د دفتر امر لکه څنګه چې اکیمي صاحب ویلې دا خبره ما ته وکړله چې نو ښه اوس مونږه په تا څه شی وکړو که نه تا څنګه،
یعنی ارزښت یې نه ورکوو ستاسو وړتیاو ته، ستاسو استعدادونو ته. دا متاسفانه د چارواکو دغه کوم چلند چې و، حکیمي صاحب هم تر شکایت درلود، ممکن د نور افغانانو هم دغه سي نظرونه وي چې معلول کس نه دوی د ډیر کار توقع نس کوي، یا ما داسې ښکاري چې هغه کسان چې معلولیت لري هغوی بیا ځینې پټې وړتیاوې یا پټې استعدادونه لري چې هغه که چیرته وغوړول سي استفاده ترې وشي، بیا نو دغه سې کېږي چې هغوی کدري نمرې ترلاسه کوي، هغوی بیا ښه غوړېږي، او هغه استعداد چې په هغوی کې دغه په ډېرو نورو کمو انسانانو کې ډېر کم لیدل کېږي. د عامو خلکو چار چلند در سره څنګه وي په ټولنه کې؟ یعنی په ټولنه کې مو درناوی شته، لاسنیوی مو کېږي، یو څوک مو له سړک تیروي او که نه؟ عام خلک هم ډېر علاقه نه لري چې همکاري وکړي.
زه دومره ویلی شم جناب لودین صاحب چې د کار له پیل نه، یعنی له دیارلس او نهه اتیا نه را په دې خوا چې زه یو ځای ته ځم، زه تر دې دمه تنا نه یم تللی، ما تنا سفر نه دی کړی. حتما په سفر کې ما سره یو دوه ملګري ضرور وي، هغه ډېر مخلص ملګري وي چې یعنی داسې وخت راغلی چې یعنی په اصطلاح کوم پروګرام یو اونۍ دوه اونۍ هغه ملګري زما لپاره، یعنی د هغوی هېڅ کار نه وي ولې زما لپاره پاتې شوي وي، ولې داسې څه سره زه نه یم مخته چې یا د زه سړک پاتې شوم یا چا د زه لاس نه نیولی یم د سړک نه دی هغه غاړې اړولی یم. خو ولې یو شی بیا مونږ باید ووایو چې مونږ په داسې یو هېواد کې اوسېږو چې تقریبا د سواد کچې ناکافي دی که نه؟ بیا داسې حالاتو کې یا په داسې ټولنه کې طبیعي خبره ده، خلک داسې پیدا کېږي چې سپک سپورې وایي، یا مثلا داسې یو نوم یو معلول ته کاروي چې هغه معلول ډېر سخت خفه کېږي، ناهیلی کېږي، ناامیده کېږي، یعنی باور وکړي دومره خسته کېږي چې هغه د خپل فعالیت نه زړه توری کېږي. متاسفانه باید ووایم نه، الحمدلله زه چې همېش سفر کوم یا چېرته ځم، ما سره یو دوه ملګري ضرور وي، هغوی په سفرونو کې زما مالتیا کوي، زه ډېر تر خوشحاله یم، او په ټوله کې د دغې ټولنې د وګړو نه خوشحاله یم. نو هغوی سره ده کوي نسبت هغو ته چې هغوی نه پوهېږي. خو مونږ بیا لکه دوه خبرې دي، ځینې خلک دي چې هغوی د معلولینو په نسبت هغوی ډېر هغه وي، لکه عامه پوهاوی نه وي لیدلی، د هغوی په هغه چاپېریال کې معلول نه وي، هغوی ډېر هغه خلک وي دا چې معلول هغې سیمې ته ځي، دی دی یو بد وضعیت سره کی دی یو ناسم چلن سره کی لکه دا چې یو مسله و چې زمن یو ملګری او هغه دا چې معلولیت درلود چې دغه کی یعنی فالج وی دواړه هغه سیمه ته تو بیا ته د کلی ماشومان هغه په ډبر وشتو چې دا کنه د څوک راغلی زمن سیمه ته د چې دی.
بله و متاسفانه دغه ستونزه شته. هغه تاسو په خبره د عامه پوهاوی کموالی دی په ښوونځیو کې هم په نصاب کې دغه څه یو شی نشته چې الله پاک مو راضی لره. راځئ چې له بلې میلمنې ساحری سلیم نه هم واورو. منتظره پاتې شولا ساحری، ستاسو ژوند څه ډول دی؟ د خلکو چار چلان څنګه ارزوي؟ له ښځو سره خو په افغانستان کې چلان ښه وي ځکه درناوی ورته لري ټول خلک په کلیو بانډو کې په ښارونو کې. له معلولو ښځو سره چلان څه ډول دی د خلکو؟
ډیره مننه. زه به یوازې یادونه وکړم د معلولینو، بیا خاص کر د ښځینه او معلولینو، یا د ژوند د هغه تجربې چې زه خپل د خونځین واخله تر پانتونه زه ورسره مخ شوم. په لومړیو کې د خونځي د دورې هغه د خلکو د ټولنې چلن چې حتی تر دې حده پورې د بد چلن سره زه به مخامخ وم چې زه دې ته مجبور شوم چې زه خپل خونځی پرېږدم. زه به په لاره روانه وم، ما ته به زیاتې منفي خبرې کېدلې، ته څه کوې، یو ته یو جلۍ، یو په کور کې نه، یو خپه رزق در رسېږي، یو ته ګوډه، یو ته دا ډول خبرو سره به مخ کېدلم. د دې تر څنګ نه چې یوازې د دې ډول خبرو سره مخ کېدم، ما ذهني تکلیف ورسره اخیستی او ډیپریس کېدم به ورسره. همداشان له به نور زیات به ناهیلي کېدلم. زه حتی تر دې مجبوره شوم چې زه ښوونځی پرېږدم او کور کې کېنم ځکه د خلکو د خبرو نه. بالاخره بیا زما د کورنۍ هغه هڅه وه، زما د مور او پلار هڅه وه چې زه په زوره ښوونځي ته وړم. ما د ښوونځي دوره په ډېرو سختیو باندې بشپړه کړه. دې تر څنګ چې زه کله په پوهنتون کې مې داخله اخیستله، پوهنتون ته تلم، د اکثریتو لخوا نه راته دا ویل کېدل چې عدالت په زینو کې ختل را ختل دي، ته به ډېره غیر حاضري کوي، ته به نشې راتللی او تا ته تکلیف دی، له دې بهتره یې چې ته ما غلطه په کور کې کینې. خو ولې هغه حالات او هغه ستونزو ته ما ونه کتل. د دې تر څنګ چې زه خپل لوړې زده کړې وکړم، ما به په ځینو اداراتو کې کار کوو. مخکې اکیمي صاحب یو خبره وکړه چې اکثریت په اداراتو کې د معلولینو ته یو ښه نظر نه کېږي. زه دا خبره تاییدوم ځکه اکثریت اداراتو ته زه خپله تللی یم چې ما ترې نه د کار غوښتنه کړې ده، اپلای مې کړې ده. ما ورته ویلي دي چې تاسو زما هغه ابیلیټي وګورئ چې زه څه ابیلیټي لرم، آیا زه که دغه وظیفې دپاره راځم زایا د دې توانمندي لرم چې زه په دغه برخه کې کار وکړم. که چیرې ما یې توانمندي نه لرله، ما هېڅ کلین په دغه برخه کې کار نه کوو. خو په دغه حالاتو کې چې زه د امتحان نه، د پیپر ریټن ټیسټ نه، زه د انټرویو نه پاس شوی یم، یوازې هغه ریزن چې زه په دنده کې نه یم نیولې زما ډیسبلټی یا د معلولیت دی، چې زه په دې معلولیت باندې نه یم نیولې. ناهیلي انسان سره حتما په هغه حالاتو کې رامنځته کېږي چې په یو داسې کچه انسانان چې پوه اوسېږي، ماسټري کړي اوسېږي، ولې ستا یو فزیکي نیمګړتیا ته وګوري، ستا هغه وړتیا ته ونه ګوري چې د دې باوجود د دغه نیمګړتیا تا ته الله درکړې ده. ما په اکثرو اداراتو کې ما دغه د ژوند د سختو تجربو سره سره چې ما تېرې کړي دي، ما خپلې لوړې زده کړې کړي دي، په اداراتو کې مې کار کړی دی چې خوشبختانه ما خپله وړتیا ښودلې. تر دې دمه زه به د په تېر نظام کې زه د ځوانانو په شورا کې د معلولینو استازی وم او په همدغه برخه کې پاتې شوم. دا د دې څنګه نه و چې ما یوازې په فوکس خپل په زده کړو په دنده کول، د دې تر څنګ مې هغه ولنټیر کارونه د معلولینو لپاره کول. ځینو برنامو کې د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست لخوا نه به چې په ننګرهار کې تر مخ کېدل، په هغوی کې برخه اخیستله. هغه ښځینه معلولینو ته چې په لرو بانډو کې دي هغوی دپاره همدغه فسیلیټي برابروله تر څو دوی هغه خپل هغه وکیشنل کوم زده کړې دي، حرفوي زده کړو ته لاسرسی ولري، همدا ډول نورو زده کړو ته ولري. ځکه اکثریت زموږ په ټولنه کې ښځینه معلولینې یا خیاطي کوي یا لاسي کار کوي، د زده کړو کچه ډیره زیاته کمه ده. 30% خزینه معلولین یو خپل د ننګرهار د ولایت کې چې زه خپل تجربه لرم زیاتې خزینه په کور کې دي. مثلا یا خو د کورنۍ لخوا نه دي پریخستل شوي او یا دوی خپل د ټولنې لخوا نه هغه په جبر لیدلی دی، ناهیلي لیدلې ده په کور کې ناستې، یا د پلار لاسته ناستې، یا د مور لاسته ناستې، یا د کورنۍ د بل غړي د لاسته. خو خوشبختانه چې په دغه سفر کې چې ما تر سره ما یو خپل د کورنۍ مسؤلیت ما واخیست، ما دندم وکړله، ما د دې تر څنګ چې زما نیمګړتیا یا د معلولیت ته څوک ونه ګوري ما ډېر سخت سخت کارونه وکړل. مثلا ګرځېدل ما ته ښه نه و، ډور بای ډور ما سروې وکړله، ډور بای ډور زه وګرځېدلم، ما خپلې ادارې ته خپل وړتیا وښودله. ډېر داسې کارونه و چې زما فزیکی معلولیت پکې یو خنډ کې د خولیا غوي ته دا خنډ ما راځي نه کوم نه خو دې چې دا خنډ لرم نهایت زیاته سخته ده معلولینو لپاره، ټولو لپاره سخته ده، په خاص ډول باندې د خزینو لپاره چې هغوی په فرهنګي ډول باندې د کومو ننګونو یا د کومو پیغورونو لاندې ژوند کوي یا ورته په کومه سترګه کتل کېږي. هغه یوازې زموږ ستونزه نه ده، ځکه دغه اما پوهاوی یا د فرهنګي ستونزو د کورنیو کې د والدینو هغه ستونزو چې خپل اولادونو ته داسې یو ډول تربیه نه وي ورکړي چې مثلا که یو معلول په لاره روان وي تاسو باید د هغې احترام وکړي.
متاسفانه تاسو هم شکایت کوئ چې د عامو خلکو چلند یو څه متاسفانه ډیر ښه نه دی، خصوصا د ماشومانو او بیا د ښځو په وړاندې، ځکه چې عامه پوهاوی نشته. په دې هیله چې کورنۍ که دغه خبرونه اوري، تاسو د معلولانو د زړه کیسې واورېدې، دوی استعدادونه لري، استعدادونه یې پټ دي، هر یو یې په ذهن کې وړتیا لري که فزیکي معلول دي، اما د ډېرو نورو کارونو توفیق الله پاک ورکړي. لطفا ورسره ښه چلند وکړي او ماشومانو ته مو د دوی سره د ښه چلند په اړه ووایئ. راځئ لږ په دې تم شو چې په افغانستان کې معلولانو ته سهولتونه څومره ګورئ تاسو. متاسفانه د افغانستان په ډېرو نورو برخو کې سهولتونه نشته، همدا شکایتونه کېږي ټوله ورځ چې روغتیا کمزورې ده، معرف کمزورې دی، مثلا د ټولنې نورې برخې کمزورې دي، بیا رغونه نشته. د معلولانو لپاره سهولتونه تاسو څنګه ګورئ؟ تاسو چې کله ښارونو ته ځئ، تګ راتګ کوئ، څومره سهولتونه دي کله چې ودانۍ ته پورته کېږئ، خصوصا یوې دولتي ودانۍ ته؟ آیا د معلولانو لپاره هغه کسان چې مثلا په ویلچیر کې ګرځي، د هغو لپاره ځانګړي تدابیر او اسانتیاوې شته، او که نه هغه هم په نشت حساب دي؟
دغه هغه سانتیاوی یا د فسیلټیانی په دولتي اداراتو کې متاسفانه باید په صفر حساب کو. ما اکثریت زما په زوی کې دای چې زه کله هم د سی په یو برنامه کې باید زه ګډون وکم که موضوع هر اړخي یوازې ریلیټډ زما د ډیسیبلټی، زه غواړم چې هغه کومه سونزه مشخصا ټول معلولین لري او زه تجربه کوم، زه باید هغه ټول ته وایم چې هغه په دولتي ادارې کرا شو موږ ګورو. متاسفانه زموږ په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې هغه ډېر وروسته پاتې دی، هغه په هر نگانه، هغه که د زده کړو د نگانه، هغه که د نور فسیلټیانو د نگانه، چې عام وګړو ته کوم هغه اسانتیاوې برابرېږي. خو متاسفانه موږ دلته د معلولینو لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نه لرو. مشخصا مثلا د معلولینو ریاست شو یا وزارت شو، دوی په هغه کچه باندې چې څومره د معلولینو لپاره اسانتیاوې باید وای نه کار نه دی کړی. اکثریت پروجیکټ بیس باندې دوی دغه کارونه کړي دي. مثلا مشخصا ځینې نړیوالې ادارې دي چې یو سمپل په افغانستان کې موږ د سویډش کمیټې راخلو چې دوی کړي، خو ولې په هغه اندازه باندې کار نه دی کړی چې د دوی اکثریت د نابینایانو لپاره کار کړی. په دولتي اداراتو کې د معلولینو لپاره اول زه چې کله یوې دولتي ادارې ته ځم په ځینو قتل راته مشکل دي، داسې یو څه اسانتیا نه چې زه دا یا د ځینې ټیټي ټیټي واوسېږي یا یو بله داسې اواره لاره واوسېږي تر څو پرې وخېږم، یا زه د یو ځای ونیسم تر څو د هغې په مرسته زه په ځینه وخېږم. د معلولینو لپاره په دولتي اداراتو کې دغه سکیم شته. صحیح برخه کې دوی لپاره هغه اسانتیاوې نشته که د سره صلیب اداره ده، هغه یوازې د هغه خلکو لپاره کار کوي چې مثلا هغه په یا په بم لګېدلی اوسېږي یا په خپه کې کوم زخم اوسېږي، پرچه اوسېږي، د هغې لپاره کار کوي. زموږ په شان معلولین چې یا په د سبا کې پیچکاری کړي یا په پولیو نفل شو د دوی لپاره هیڅ ډول اسانتیا نشته. مشخصا هغه ادارې ځان ته کټګوري خلک لري چې هغوی لپاره خپل هغه امکانات او هغه سرویس برابرې کول. متاسفانه په ټوله کې د معلولینو یا مثلا زما معلولیت په طبه کې پیچکاری ده یا مثلا پولیو ده دته هیڅ اسانتیا نشته دی. په دولتي اداراتو کې ورته ونډه نه ورکول کېږي چې مثلا دوی د برخه واخلي پکې دنده دي وکړي. ځکه زه یو معلوله یم، زه خو د یو کورنۍ غړی یم، یو کورنۍ باید زه سپورټ کړم. داسې یو نارینه که چېرته معلول واوسېږي هغې ته به مور او پلار که پلار یې ورته هر څومره وکړي وکړي اخر هم پلار سپینګیری کېږي. د کورنۍ همدې ته که معلول هم دی یا نابینا هم دی دې ته ور په غاړه کېږي. د یو مخې دندې ورته وخت نه ورکول کېږي، چانس ورته نشته دی. په دولتي اداراتو کې په انټرنیشنل اداراتو پورې چې زه خپل یو مثال لرم، تر دې دلیل باندې کار نه ورکول کېږي ځکه چې دوی معلولیت لري او هغه کار چې باید دوی کوي دا نشي کولی. هیڅ امکانات ورته نه دي برابر شوي. په زده کړو کې د په لوړو زده کړو کې دوی ته کوم داسې خاص زمینه سازي نه ده شوي یا داسې کوم امتیاز نه دی ورکول شوی چې هغه معلولین چې دوی اقتصادي لخوا نه داسې د فاینانشل دوی داسې کمزوري واوسېږي دوی باید دغه لوړې زده کړې په کوم فیصدۍ باندې فری وکړي. دغه ډول امتیازات یا فسیلیټي د معلولینو دپاره د کار په برخه کې طبیعت د دولتي اداراتو کې چې کوم دی مونږ د دولت د خوانه ناهیلي یو. د دولت د خوانه په دې ناهیلي یو چې هغه معلول چې ځان دومره په یو ټولنه کې ځلولی دی هغه خپل وړتیا ده. مثلا زه دغه د همکارانو یا د دې دوستانو چې حکیمي صاحب دی خورم صاحب دغه کوم اکټیویټیانې کړي دي زه دوی ستایم. زه په دې ستایم چې هغه دا خپله د دې ابیلیټي وه چې هغه خپل ذهني افکار په خپل ذهن کې نشو ساتلی، هغه خپل خلکو ته وښودل. خو ولې د دولت د خوانه هیڅ ډول امکانات نه شي.
سلامت اوسې کور ودان.
ریاست دی که وزارت دی یوازې پروژوي شکل باندې کارونه کړي دي یا د اړیکو په بیس، ولې په حقیقت کې هیڅ ډول کار په هیڅ برخه کې نه دی شوی د پام وړ چې مثلا هغوی نه معلولین استفاده وکړي.
سلامت اوسې حکیمي صاحب. تاسو د سہولتونو په اړه څه وایئ؟ تاسو عملا دغه د سویډان کمیټې کې تعلیم تربیه پروژو کې کار هم کوئ، رسنیز فعال هم یئ، دا سہولتونه څومره دي؟ او تاسو چې دغه لاره پیدا کړې ده مثلا کار مو ترلاسه کړی، څومره فکر کوئ چې څه شمیر معلولان دغه کار نه برخمن دي چې هغوی ته کار ورکول سوی؟ ځکه تاسو خو مبارزه کړې ده، تاسو خو دودونه مات کړي، اما وي به داسې ګڼ شمیر معلولان چې ژوند به له ډېرو ستونزو ډک وي.
بالکل لوتین صاحب، همدا سره په دې خاطر چې د موږ معلولیت لرونکو وګړو لپاره کوم داسې امکانات یا داسې یو نظم یا یو سیستم نشته چې سړی که په هغه سیستم کې داخلیږي یا سیستم ته ځان ورننه باسي وکولی شي چې خپله لار پیدا کړي. نو یعنی زه ټولنه نه ملامتوم، په دې خاطر چې موږ هر فرهنګ چې یوې ټولنې ته راولو او هغه عملي کوو هغه ته باید یو ځای جوړ کړي، یو بستر باید هغه ته اول اوسي څو خلک هغه ومني او خلک پرې تکیه وکړي او خلک ورته احترام یا درناوی ولري. نو دغه ستونزې چې موږ درلودلې او موږ لرو، که زه دا ستونزې مقایسه کړم لودین صاحب له هغه یعنی وخت سره چې زه د مکتب په لومړي ټولګي کې شاملېدم او تر اوسه پورې ډېر فرقونه پکې راغلي، ډېر زیات. په دې خاطر چې دغه فعالیتونه لږ لږ ستر شول، زیات شول، نه دومره ستر چې ټولو ته ګټه ورسېږي، خو حداقل هم دومره چې یعنې د یو چا لاس ورسېده یا غږ ورسېده یا قلم ورسېده کار وکړه او د عامه پوهاوي په خاطر زحمت وایسته. نو وخت چې یو څه په ټولنه کې وجود ونه لري، موږ باید ترینه تمه یا توقع ونه لرو چې یعنی که موږ یو دم ټولنې ته راځو په یو یعنی په یو وار یا په یو ځل موږ باید خلک یعنی د سر تاج کړي. خو دا چې یعنی کار نه دی شوی بالکل زه دا منم. او دا چې ما څوځلي په تېر نظام کې دغه د دولت اولو چارواکو ته وویل چې زه په همدې بودیجې چې تاسو فعلاً لرئ د افغانستان د معلولینو په ژوند کې تغییر راوستلی شئ او زه هم دا تغییر راوستلی شم که ما ته فرصت برابر شي. نو امکانات لودین صاحب نشته، په همدې خاطر ما د دویم صنف کتاب ځان ته خپله لیکلی په بریل خط باندې. د دویم صنف کتاب ما ته زموږ یو ګاونډي یا همسایه سړی و هغه کتاب لوسته او ما به لیکه په بریل خط باندې. په دې خاطر چې هیڅ امکانات نه وو او ما نشوای کولای چې زه خپل مکتب پرېږدم یا ترې تېر شم. نو همداسې له دویم ټولګي تر لسمو تر یولسم ټولګي موږ خپل کتابونه یعنې ما خپله ځانته خپله لیکل د یعنې بعضې امکاناتو په اساس او یعنې خپل مشکل خپله حل کوه. نو امکانات خو متاسفانه نه وو او اوس هم نشته، خو ولې بیا هم حداقل هغه بعضې خلک چې یعنې له خپلې دلسوزۍ یعنې هغه رسوای چې لري درناوی یې کړی، احترام یې کړی، یا هم ډېر هغه کم کسان چې هغوی پوهه لري او پوهه یې درلودله په انساني لحاظ درناوی کړی. او یعنې فکر وکړئ تاسو، موږ دومره امکانات نه لرو چې موږ ډېر کسان دي او عادي انسان په حیث نه مني. مثلا ما 15 کاله د مزار شریف په دارالمعلمین یا تربیعالمعلم کې درس ورکړی 15 کاله، له 1990 نه تر 1995 پورې. نو هلته دوی یعنې یو مضمون درلوده چې ورته مسلکي استاد نه درلوده. هلته ما له سویدن کمیټې سره کار کوو، په همدې برخه کې زه مسلکي وم. بیا دوی غوښتل چې زه هلته معرفي شم. نو تر 15 کالو وروسته چې ما ویل زه دلته غواړم رسمي استاد شم، دوی ما ته ویل یوه ورځ یو کس ما ته وویل چې والله ته خو مشکل لرې، ته خو نابینا یې، دا به څنګه کېږي؟ بیا ما ورته وویل چې په دې 15 کالو کې چې مو کار بند و او ما درته کار کوو، یعنې په دې 15 کالو کې څنګه کېده چې وروسته له تاسو نه دا خبره کوي؟ نو تاسو فکر وکړئ چې دومره امکانات محدود دي، خو مګر له هغې ورځې نه چې شخصا زه خپله یا نو بعض نور دوستان موږ چې دا درک کړه چې امکانات نشته، یو تعهد ما له ځان سره وکړ چې زه غیر معلولو کسانو ته هم کار کوم. مثلا دا اوس زما شخصي تعهد داده چې زه 50% زما انرژي او زما 50% وخت د ټولنې په خدمت کې دی، په رضاکارانه کارونو کې، په غیر رسمي کارونو کې. په دې خاطر چې حداقل یعنې دا 15 کاله تدریس ما هلته وکړه، په دې خاطر چې دغه ځوانان وګوري، محصلین چې کله چې نابینا راځي او د دوی صنف اداره کوي، دوی ته درس ورکوي، یا روانشناسي مضمون، یا د اساساتو مضمون، یا بعض نور مسلکي مضامین. نو ما به دوی ته ویلې که زه راځم تاسو ته درس وایم، تاسو ته درس یعنې درکوم، نو او که تاسو درس نه وایې دا د تاسو ضعف دی. په دې خاطر چې زه په دومره مشکلاتو کې راځم او دلته تاسو ته درس درکوم،
یعنی ټولنې یو ډول استفاده کړې ده، هغه کومو ادارو چې اړتیا و استفاده یې کړې، اما د ضرورت په وخت کې بیا اقدام نه دی کړی. مننه حکیمی صاحب. راځي چې یو اوریدونکي زنګ واریدای هم فکر کوم معلول دی د ژوند کیسې به واورو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو د ژوند رنگونو پروګرام.
وعلیکم السلام. بس خیستو سلامونه وایم، شراف الدین د هلمند ولایت.
شرف الدین ورور، ستاسو غږ صحیح نه راځي. واتس اپ اړیکه مو فکر کوم خانه ده. مهرباني وکړئ لږ ځای تغییر کړئ، خبرې وکړئ. زموږ غږ اورئ؟ فکر کوم د دې ورور انټرنیټ ضعیفه ده، که وروسته انټرنیټ ښه سي اړیکه به ونیسي. حکیمی صاحب مننه، فقط د خبرونې د پای شیبو ته نږدې کیږو. راځئ په حل لارو لږ خبرې وکړو. څه کول په کار دی چې په ټولنه کې له معلولانو سره د خلکو چلند ښه شي او په دولتي ادارو کې اسانتیاوې رامنځته شي؟ دغه سې په لارو سړکونو کې کله تګ راتګ کوي معلول یوازې اوسي، وکولی سي چې تګ راتګ وکولی سي؟ په لنډو کې مو سپارښتنه څه دي؟ فقط که په یو دوه دقیقو کې خلاصه کوي حکیمی صاحب.
فقط زه دا وایم چې حضرت علي نه نقل دی چې وایي موږ وره چې څوک یې وایي، واوره چې ته وایي. نو زه فکر کوم چې موږ تر هغه یو ځای ته نه رسیږو چې یو انسان ته واقعا د یو انسان په سترګه وګورو، نه په دې سترګه چې هغه څه لري څه نه لري، ښایسته دی، بدرنګه دی، ډنګر دی، چاغ دی، سرمایهدار دی، فقیر دی، معلول دی یا غیر معلول. نو وروسته له هغه چې موږ اول یعنې موږ د موږ لومړنی حق چې هغه انساني حق دی او دغه د انساني چلند نشتون او د دغه کمواله یوه ډېره غټه ستونزه ده. او بل هر دولت مکلف دی چې خپلو وګړو ته اسانتیاوې او سهولتونه برابر کړي. نو دا د دولتونو او د حکومتونو وظیفې دي چې یعنې هغه کمو شمېرو معلولین ته چې په هره ټولنه کې ژوند کوي د لږ امکانات برابر کړي، او دا چې خلک باید پوه شي. یعنې رسانۍ، افلاط فرهنګ وزارت او نورې ادارې که مثلا دومره سندره خبرې مثلا بعضې رسنۍ دي یا بعضې نور مطالب خبرې چې هغه شاید دومره مهم نه وي لکه دا چې موږ د انسانانو د برابرۍ په خاطر کمپاین وکړو یا دا چې موږ مثلا که یو کس معلول وي هغه ته د کار فرصت ورکړو ولې له هغه نه هغه اویا فیصده توقع چې موږ له یو غیر معلول مامور نه لرو موږ باید له معلول مامور نه د امکاناتو په اساس توقع لرو لکه له دیرشو فیصدو تر څلوېښتو فیصدو پورې توقع یعنې که معلول دیرش فیصده کار کوي موږ باید دغه په دې خاطر اویا فیصده ومنو چې امکانات ورته نشته
بله
نو دغه چې موږ راشو او په دغه اساسي مسایله باندې تم شو زه فکر کوم له درېو تر پنځو کالو شاید د غټو تغیرات شایدانو شي
کور ودان حکیمي صاحب ډېره مننه خوران صاحب ستاسو سپارښتنې هم اورو څه وشي چې په ټولنه کې هغه ناخوالې چې اوس معلولان ګالي دا ناخوالې راکمې شي او ټولنه یو ښه لوري ته لاړ شي مهرباني
اول خو شاید دیتا نجی برابر که من یو دولتی اداره تا دیکار کول نو پار وردو اغای مستر برد یعنی که چلن نکوی پاک سوا دی خبر که غوی دی من که لدی ندی دی امکانات برابر که مطاق پانه دو باید و اما چی دولت تا که منگا پتانه سو یا چارواق تا منگا پتانه سو بدبختانه باید تو انچه غوی زمین لپار هی کلی کنی نی دی کری نتی رکمت کری ندی کری او پاک سو دی ندیوالو موضوع یعنی ما لکه ایدان که نتا چی دن تفعالت کی پا افغانستان چیز ما کودو ندیوالو ادارو نت هیلم داده چی داده چی دی دفعالتو کی دې د معلولینو لپاره کار وکړي دې د معلولینو لپاره پروګرامونه په لاره واچي دې د معلولینو لپاره ځانګړي د کار وکړي تاسو وګورئ لکه څنګه چې تاسو وویلې یعنی ارکتی حکومت کې رسنۍ کوس دي یعنی په داسې یو اعلاناتو هغې چې ورته هغه فیصله اقتصادي وضعیت دوی فیصدي ولم تاسو سره زه باید ووایم چې اطلاعات فرهنګ د معلولینو لپاره داسې پروګرام یا برنامه نه لري یا مشخص د معلولینو وزارت یا د شهیدانو مالیې وزارت مشخص رسنیو کې د معلولینو لپاره کوم پروګرام نه لري چې هغوی دې لاقل د دغه پروګرام په اورېدلو سره د دوی د عامه پوهاوی د دوی ته وشي یا د دې ته ذهنیت فاضي وشي یعنې موږ داسې یو هېواد کې یو چې هلته د رسنیو کچا په اصطلاح صحیح دی اوس به راکمې شوې وي ولې مخې ډېرې وې رسنۍ دي وي په کافي اندازه فعالیت دي وي په کافي اندازه پروګرامونه او پروژې دي وي په کافي اندازه ولې د معلولینو لپاره دې په ټو یعنې په دولس ساعتونو یا په شپاړس ساعتونو کښې د یو پروګرام هم نه وي دا واقعا ظلم دی
بله یعنی تاسو وایئ چې باید رسنۍ او حکومت هم خپل مسؤلیت درکړي د ټولنې ټولې برخې باید معلولانو لپاره کار وکړي
بله د رسنۍ باید تر خپله حده دغه مسؤلیت ادا کړي حکومت یې باید تر خپله حده دغه مسؤلیت ادا کړي ځکه چې ضرورت دی اوس تاسو وګورئ نړیوال ټول یوازې یوازې د ښځو په پروګرامونو یا په حقونو یا د کار په مسایلو باندې خبرې کوي ولې متاسفانه باید وایم چې معلولین بدبختانه بیخي د
پامه غورځېدلي دي
معلولین بیخي د پام نه غورځول شوي دي اصلا د معلولینو ستونزو ته څوک پام نه کوي اصلا معلولین څوک نه یادوي اصلا معلولین یعنې باور کوي زه ډېر خوشحاله یم چې نن داسې یو پروګرام چې زه مېلمه یم
او ان شاء الله خرم صاحب موږ ژمنه کوو چې په وار وار به داسې برنامه جوړوو موږ پخوا هم خبرې کړي بعضې برنامو کې له حکیمي صاحب سره یا له نورو معلولانو سره چې فعال دي لکه تاسو غوندې حتما به بحثونو ته ادامه ورکوو مننه رښتیا هم د خپرونې وخت تنګ دی فقط د ساحرې سلیم د پای خبرې هم اورو ساحرې سلیم ستاسو لاندې سپارښتنې څه دي مهرباني
په وروستیو کې زه یوازې غواړم دغه یادونه وکړم چې کسان په هغه اندازه چې د معلولینو لپاره کار نه دی شوی هغه خو نه دی شوی ولې هغه مسؤلیتونه چې خپله دولتي اداراتو ته دي هغه که رسنیو ته دي راضي کېږي دوی باید مرسته وکړي دا همکاري او مرسته یوازې د معلولینو سره ځکه په ټولنه کې خو دا منو چې عام وګړي عام خلک خپله مسؤلیت لري یا دولت مسولیت لري چې عام خلکو ته زمينه سازي وکړي. دا چې د یو ټولنه کې یو کټګوري خلک چې دغه ډول ډیس ایبلیټی لري دوی سره باید ډیره زیاته همکاري وکړي. که څه هم هغه زمينه سازي او هغه سرویس چې نشته دی د معلولینو لپاره باوجود د دې چې دا نشته دی دوی باید هغه که د زده کړو په برخه کې هغه که د نورو اداراتو سره دی شته دی ډېرې ادارات دلته شته دی په نړیواله کچه چې هغوی هڅه لري دوی هغوی داسې انټرسټیبل دي په دغه برخه کې چې تر څو د معلولینو لپاره کار وکړي خو ولې د دولت د خوانه نه سپورټ کېږي
د دولت زمينه سازي وسی د دولت له خوانه او دغه د معلولو کسانو ستونزې حل شي. تاسو وایئ چې نړیوال لیوالتیا لري یا بعضې ارګانونه شته چې لیوالتیا لري. کور مو ودان ډېره ډېره مننه دا چې خبرې ډېرې دي وخت کم دی معذرت غواړو نو انشاءالله راتلونکو خبرونو کې به هم موږ کوشش کوو چې د معلولانو په ستونزو تم شو. اوریدونکو د ژوند رنګونو پروګرام همدومره وو. له خپلو میلمنو همایون حکومی، تاج الدین خورم او ساحره سلیم نه ډیره ډیره مننه. زموږ خبرونې د ماښام تر وو بجو دوام کوي. په بل خبرونه کې په دریجه به هم رنگ های زندگی یا د ژوند رنګونه د معلولانو د ژوند رنګونو ته ځانګړې شوې هیله ده چې راسره واوري خې چاره.
ژوند ل زهرو ډک خو به خمارن تیریږي بيدل زهرو تک خو بھی خمارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری تاشوند لزهرو تک انتظارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری ناشوند لزہرو ڈک تیری گی